د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ ته.
لمړی دا مهم خبرونو سرټکه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي، او د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپړو چارواکي وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده، او د امنیت لپاره یې پوز ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوی دی یا درغلی، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې صفا ټاکنې نسی کېدی. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشي شمیر 10,000 دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي چې کومې دوی باید ساتلی وای. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشه یي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ریپورت وایي افغان حکومت د طالبانو د بریدونو شنډولو لپاره له هغه وروسته پر دې او نورو ملیشو تکیه کول پیل کړه چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسرلني عملیات شروع کړل. افغان ځایي پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لور پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیګام مشال راډیو ته وویل دی وایي په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرستې کوونکي یونیسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلافي ځواکونه د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیری داعش ته ماتې ور نکل سوه، نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که ایران کنړیوال بندیزونه پورته سو، نو هیواد به هر ورځ 1,000,000 بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. ایران دا وخت هر ورځ کې 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کال وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه لګیدلی نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کول. بای جان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفی اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګیدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره داسې دي چې د ایران د تیلو د برآمد مخه نیسي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا 115 میله پلټنې کړې دي چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړی چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر 15 دی. یوازې 14 کسان ژوندي راایستل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 456 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې لوی عمره سیلانیان دي. شاوخوا 80 قهرجنې کورنیو د پولیسو ولکه ماته کړې او د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړې. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات او عام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 102.90 اغستل کیږي او په 103.10 خرڅول کیږي. یو یورو په 104.00 او په 104.25. یو پاؤنډ په 105.55 او په 105.80. د متحده عرب امارات درهم 25.50 او 25.30. د سعودي عرب ریال په 20.25 او په 20.50 او یو افغانی په 1.22 او په 1.40 او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپی اغستل کیږي او 201 ایرانی ریال په 1 روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 45 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نشتل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
په کار داری چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده لہذا ما پرسه پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یوه حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړل چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نوې پرېښودل شوې. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن شوی دی د دې اخر ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي. ډېر لویه خبره ده که نه؟
او د بلوچستان پختون ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي پرې به نږدي چې په صوبه کې کېدونکي د نام نه پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته دریږي، پښتون خو به خامخا ورته دریږي. موږ کتن بېغمه نه یو چې نشته.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د خیبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالی پیښو درغلیو د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. د زیاته کړه د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره یې د پوځ مرسته غوښتې وه، خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي، نو حکومت یې تیار دی چې له نوي سره یې وکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا، او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځې کړی شي.
ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب الیکشن کمیشن کی.
دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و. مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي، او د هغې خط پر رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4000 کاندیدان وو او 1000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز با په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوی وي چې پوز ناراضي، نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې، او پولیس به مې د دې د ذمہواری اغیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي، او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نه وي ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید، او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده، او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تاریخ انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نشتلګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړیو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومته د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نشتلګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تور پورې کولو په ترڅ کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دې دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نشتلګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي، او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وي چې غلا شوې ده او وي ما کړې ده، او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلې شوې ده، د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښت کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار داري چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلي کړې ده، لهذا ما کورسه پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو داغوی ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
اوریدونکو ته خیبر پختونخوا په سواد کې په صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه هم د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د پایلو له منلو انکاري دي. د دې ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغو انتخاباتو کې درغلی کړی دي. په دغه لړ کې په سواد پرس کلب کې تر دې دمه یو شمېر خبري غونډې شوې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومت یې تورونه لګولې چې سواد کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامي شوې ده. په دغه کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سواد څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سواد پرېس کلب کې خبریالانو ته وویل
دا تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی دا غي بوجود بیا هم دا اثر دندې پولیس سټارټ شو زو چوټ غورځول لاله د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دنه ولاړ دي. ما ته د موږ د کور زنانو او کم چې اوټرانو او ورته ټلیفون نو کړ چې تاسو څه کوئ کم ځای دلی خو الا ډیر بد بد دي پیسې ورکړی کیږي او ورسره ورسره چې کم اوټره ده نو دا غي سره مخالف پولیس ایجنټ هم یو اوټره پتی بیا.
سواد پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلع کونسل لپاره امیدوار وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
د سړو په سټیشن چې پنځ بجې سټیشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زم دس کسان بارہ کسان راغلل او ته ور کولاو کا نو په یو سټیشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې 514 اوټونه په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې په نارینه اوټو پول شي چې هغه شپې په 11 بجې باندې مو اوټا جوړ شي.
د مټي به درې سره تعلق لرونکي ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي.
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور وو هغه الیکشن هائی جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولنګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټنګ مکملونه شو.
دغه رنګه یو شمېر سیمو کې زی اولس وایي چې سواد کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي. په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سویلو څخه انکار وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات للی عمله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رای اچولو ته نوې پریښودل شوې. د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نه شي. د فرخندې اسد رپورټ پرې اورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خوځو د ووټ نه اچولو لوجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي له کلونو راهیسې خځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزن کې به ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې د یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې وسم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقې کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حواله سره ال تخزي ام بار بار خبرولې په هغه فوج په خزو یو جرأت راغلی او چې او دې له مونږ خپل ووټ خامخا کړکو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې خزو د ووټ اچولو نه منع کړل شوی دی چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزې د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رد فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي د دغه فیصله راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن چې خبر پښتونخوا کې چې کومي لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښتل چې هغه ټول ځایونه چې چرته خوځو ووټ نه دی اچولې هغه مونږ سره شي دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې خوځو په زیات شمیره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټه مشري هم کوي وایي هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلوي. د پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تم یې سرګند کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو. د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایل کې هم انوالي زمنګ ټنشن زمنګ باندې به هم کمی سرحال کو نمائندگی وکيږي. ټي ام ا ته خپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته خپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته خپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کی به هم ملاویږي په دې کې بعض ډیوالډ محکمې دي نو دا هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره او موږ غواړو دا چې را دی ال ته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې سمره د 18 امندمنت مطابق دي ته کم اختیارات پکار دي نو ان شاء الله 100% به دې ته اختیار موږ ورکړو.
د نوې بلدیاتي نظام لاندې د 400 ضلع د ام سی 4 منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلع نماینده هم د 400 ضلع نه د ناظم اعلی سوکیل پر نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته چې څومره هم اختیارات په خکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا پلان د کچه د اولستونځو کښاله په اسانه او زر هواريږي.
کدا پندونه دې حلقو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او رما په خیال کې کال دوکې باندې ډېر چینج دراشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په خکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اته منٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دوانیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اته منٹا دا پاسا سلورو بجو
د بلوچستان په بلوچستان سیم مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو لپاره خبر ورسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې بعد د کاشغر گوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شوننکو اندېښنې څومره پر ځای دي پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موسی خیل د بلوچستان له یو شمیر سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند مرکزی کمیټي غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشي وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راوښتي او دا واقعي وسوله دا سازش دی مخته بم کیږي دا شان خو زه یو خبره دا کوم پدې کې ډېر لوی سازش د عام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معاملات ته جوړ شوی ولا نو شاید چې د قادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات ولیدلی وو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په ار نامې دهشتګردي دهشتګردي ده زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټي د ملګری په سیاست باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه کوم عمل کړی دی دا د ناکامۍ کېدو پس ان شاء الله تعالی زموږ خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دی چې ګوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغه کې درته دوه د پاره به موږ ان شاء الله مختم اړي سیاسي اړي ځلیکو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ وای چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیاري ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګر ملک بیا ورته دریږي پښتونخوا به خامخا ورته دریږي مشکتن بیغه منو یو شنستین مړ به تر هغه ساعت پورې د دې سارنه وکوم دا مړ دې په سارنه نکړو
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبین دی
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره کدا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سی خود دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې تنظیمات سی دي بالکل یو ډیویژن برابر پوج سی دي پر دې مقرر دي نو کدا زموږ واکدار اداري دا وغواړي چې دلته په بدامنی نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامنی نه سی کولای هیڅ تاوان نه سی رسول نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرال سیکرټر ملک سکندر ایڈوکیٹ بیا پدغ اڑوائی
داخل بچی نو غلول سی خله یو پزړبل داسر نه کچیر د مقتدر قوتونو نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې لکه جاسر قومي هغه ته یو پریشانی نه او کدوې داسر دي چې خله یو سي پزړ کې بل سي سارچ خل خبري دوی بیا بل معایده کړي نو بیا خو پاکستان اسی مت لهري ترقی لهري لار بندي نو بدام بند سي
بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلی و چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي نواز شریف زیاته کړې و چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیم کې په دریو خیمو کې د اور لګیدو لامل د یوې کورنۍ دوه خزې ژوبل او د غوي ټول معلوماته وسوځیدل د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال رډیو ته ویل چې د غمجنې کورنۍ ته د ورغلې او د مرستو ډاډ ورته ورکړی دی لسیمې پرې د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
دا بنو دامی پول خیمه بسی و سیدون که اید محمد چه دا کرد و میرمنه پا خیمو که اور لگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کرد طول سامان هم وسوزه دو
سامان نه دې په دې دا اوس درې کې چې دا کومه چې خوړې دا شراب به غاځ را کړی و دا خبر وکنه دا غو خلا دا کلی خلق ولا روغه دې به طریقه نه و و دې ګل را ولي کنه دې زنه نه زخمی دې اساون سپټال کې دې کنه دې ډېر ځای نه تا ټلیفون و غو دې خبره چې نه ور وی کنه دې دې چې مثال تو سم مشکل دی ته تکلیف دی کنه
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کس هم د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپله جوړې کړې او دوی ذمہ دارې نه بهر دي خو دغه خیمه بستی تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خای هر ممکن تعاون یقین ور کړي
کسونه سره ملاور ملاو شو د درې فیملیز په یو کې شې څه دي درې تلویر مخینه و ټینټینا دا تقریبا ټول مکمل سوي وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوي مو ټول به تمو خپل دغه ورته ډاډه نه ورکړای مې دې پولیټیکل انتظامی میز بلاب سرون چې دغه طرف نامو دی ته ول چې امیر نه جسم را څه کوي ان شاء الله میز ته زبر کی دې په څه سمون دلته ولې دي چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میز کوشش دغه مې خپل ځن خبر کې مخه بلاب سرون خو خبر کې دغه مسله ده دي
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چه پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه به هر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دولس نیمې بجې شوریدونکو د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. د کرکیچ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتیدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشې تکیه کوي. یاد سازمان وای چې د دې ملیشې شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي چې کومې دوی باید ساتلې وای. د کرکیچ نړیوال سازمان وای د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلوه ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشه یي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ټاکل سوی دا چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغان د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستونګ پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقه، رنگ، نسل او جبی وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو پټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي او د دې واضح مثال په 2014 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوي وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټیشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي کیږي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خود انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلي تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین اوسپانې د یو امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله شاوخوا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راغستی. دا د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتیري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1.2 لک کسان جوړل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو لامل د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو لامل وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاد نیټا کرافورد چې د یادې پروژې او مشر هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دي تر سترګو شوی چې په افغانستان کې للسی زراحي سي جګړې دغه هیواد ځپلې دي او پاکستان د پوزیش خړې ښکار دي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په حق لوي چې دا پیښه انتظامی ته یو یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکونکو وژل شوې دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یو څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکونکو له ګواښ سره مخامخ دي او کچېرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. دا غي په خبره د یادې پیخي باید په ترجیحي بنیادونو پلټنی وشي او ذمہوار کسان د محاکمه کړل شي. دا غي په خبره کدا سیونه شي نو دا پیغام به خلکو ته رسیږي چې مرستندوی یا کارکونکو په اسانه سره په نخه کې دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دي. ورستله هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر پر رپورټ کې اورو چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډیرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډیره کړې چې دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی شار او هم تقریبا ټول ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانه ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سېشنبې په ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې دغه ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بېخبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. په دغه جزئیات ورود حمیدې هارون عثمان پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زید د چهارشنبه پورز لازادې رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمد زید د ایران لخوا د ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې دا خبره تایید ومه چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت ورکوي، که یو ایرانی چیرته وجل کیږي یا نیول کیږي د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني، اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خوا تر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اوریدلی چې یو شمیر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده د سوء استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هیواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د یوې نظر پوښتنې له مخې، افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دویم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورټ کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. په دې اړه ورو له احمد شیبر څخه.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې یو سلوي او مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې لمخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقوقو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبودیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسا ستانکزی چې د لویدیځوالو د سرویګانو تجربې لري، د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده، وویل
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سرویګانې کیږي، دغه سرویګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سرویګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کیږي، نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروی کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي، د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي. نو کله چې په ځان راوځي، کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي، یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروی نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ شه دریس کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وبشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 28 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو په لسګونو استاذي نن په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپل کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه. په پرانستون کې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم تر وبلل. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر 90 تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 14 پریکړې لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړې لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزه ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوحه کې دغه غونډې شوې وي چې نړیوال د ملګرو ملتو 14 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستلو کې وینا کړې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمه کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني دا هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 14 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولې دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کېدونکو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګښتونو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون باچا اوري. د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې عدالت په دې ورستیو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو خځې د خلکو لخوا په عام محضر کې لوژنې و نشغورله د یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې 4 کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبر وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقوقو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ اول بیا د دغه پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملي کولو ادارو مامورین ذمہوار نه ګرځول کیږي. او بل پوښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې ورستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي، ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنگینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومته وغوښتل چې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي، د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي، په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحې افضل خان مقاله خپره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي ډول روان دی، خو لیکواله زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي، چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ په لور رهي شي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکوال مدیحه افضل خان لیکي چې که هم په پاکستان کې یوازې په تیرو 4 هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې په وینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له ترهې سره بلد کړي دي، او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا، او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,050 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1990 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال ضیاءالحق په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیحه افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخیستوب له منځه ځي. لیکوال په امریکا کې مشته، خو وایي چې کله په دې ورستوي کې پاکستان ته ولاړه، نو د یونیورسيټي داسې ډېر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالې ورکولې، او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهري ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي، نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبي خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي،
پوری کا نواړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کېږي کا
دې آی ای ای په څورا وخت دی
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو، په کورمه ایجنسی کې د سدی سیمې مشران د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایي وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپله ډیوټي په سمه توګه نه کوي. دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت غیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنې کولو نشته. د سدی د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله د تر ډیره حل شوی. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
ځای مشر حاجی رحم جان مشال لډو د ویل په سیمه کې ډاکټران په شخصي کلینیکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټي لپاره ناراضي.
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګری او سره یې خوي لوري ټول خپل پرایویټ کلینیکونه خلاص کړي په چاو کې لګیا خپل ګاډي کوي نور کې سرجن شته نور کې ډاکټر شته د لښوی دي څه دي دا راغلي دي اوچ پوجا ډاکټرونو څنګه کې نیولې ګاډي دي پکوي.
عباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډو د ویل ځنی ډاکټران په باقاعده توګه راځي او خپل ډیوټي کوي خو بیا هم په اسپیټال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي.
کوم ډاکټر ته ورڅو ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نه وي کترونه کترونه نوست په نوست په خیر چې کله تا ملانډ شي خپل خون ته چې کله چې د الوده ولا کیس وي ډیر څه نه مغزو کې د الوده د کیس نمړي شي هلته واده هغه کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکام چې کوم دغه په غن نه خلی ای دی واجب نه ډیر یې زنانه مغزو کې مړي شي غریبون.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دې په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کېږي. په هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره د ډاکټرانو شمیر شپږ دی چې په هغه کې هم د مشرانو په خبره ځینې ډاکټران په صحیح توګه ډیوټي نه کوي. اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وویل څوک چې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي د هغوی خلاف صحت محکمې ګامونه اوچت کړي دي. مشران وای د صدې په اسپیټال کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله د ډېر وختونو نه روانه ده نو پکا ده چې چارواکي دې د دغه مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله سره په مستقله توګه حل شي. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه